مو ګټه اخیستی وي. تر راتلونکي درسه پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درسره پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درسره پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهېږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سي او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چیرو نن هم د لوستو اخرنی شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنېدو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنېدو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپله دا وایو چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودونکی و او په څه خاطر یې د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومېږي، د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والي و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولي خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد د ننه او بهر د دې زنستون سره مخامخ شو د مخاوره بنفوذ خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګ کورنی او خپل منځخه مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه یعنی دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې محل کې خپس و د شاه زمان څخه پس مې کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع سوې کورنی خپل منځي مخالفتونه را مېسته سو د هغه لامل و چې شاه محمود د شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کی او دا چې شاه محمود وخت ورسی چې داسې حالات آماده کړي د څه لږ څه مقامات څخه ورسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو خو د لارې پوجدو کې د دې د نور ملګر سره د ملاشق لا شنواري له خواني ولکیږي او د رون کیږي ورسته تر سرن لاندې د کابل شات شارت اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان وکمنی پات رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي رازو شاه محمود د لومړي ځل وکمنی ته دا چې په دې ځای کې موږ مخې ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو له خوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د څه وروسته شاه محمود وخت رسیږي راځو د شاه محمود د وکمنی په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچو او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سالي څخه ګټه پورته کړه د چې د سدوزی ترمنز سالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغه پام اول چاته اوري د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ایز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمينه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړي د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ دلته د چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د وکمنی سره ول لمینځ چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د مینځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مینس نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیره دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود دغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د مینځ یو سنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل څه چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه رون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پات رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخیله دی چې دی وخت ورسیږي هم دغه سیاسي نفاق چونه او چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کل چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ سي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا دوی د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې و هغه د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کړي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دی محاصره کیږي، شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، د لویه مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلمې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت نو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرغ لاست وایم، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نه شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو، د مدنیت او د ویدي مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو، په دې هیله چې تاسو د تیر ریزی درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سین ورځ خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده، دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي، د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پې پیشتادیانو واکمنی ده یا لومړنی لړۍ ده پیشتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د استا په کتاب کې د پیشتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپله لیکونه کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنی آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښودی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهوره پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغ واشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې د وساتل او د پیشتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسپ و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو د پیشتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې و هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې و هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نشتی و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده یو عبادت یې کوي نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړې کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپله واکمنۍ پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و همدارنګ سیوژد ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په واستای متنونو کې هغه د گنگدش په نامه یې سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ وکمن کیږي نموري بیا د خپل پلار د غچ اخستلو لپاره د تورانیانو سره جنگیږي تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ترسیږي یعنی د بلخ کې وکمن کیږي نو دی بیا د تورانیانو سره د لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنگیږي او د تورانیانو وکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورورې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کې خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودی د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی یعنی د دغه کې خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وي هغه ټول یو له بل سره وتړلې او د بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي نو د همدې عمل دی په اوستای متنونو کې د هیوا جوړون کې په نامه یاد سوی دی او د هیوا جوړون کې نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کې خسرو خوروسته د افغانستان اساتری تاریخ دریمه کورنۍ واک ترسیږي یا دریمه واکمنی چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک ترسیږي لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيانو او دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی وکمنی په پاتې رسیدو سره دویمه وکمنی پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتې رسیدو سره دریمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا وکمنی ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر وکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ زکه په دینامه یاد سوی ده چې د هر وکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو زکه دغه د کېنی په نامه یادې جنو د کېنانو څخه ورسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سو هغه به د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر چې په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د وکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده زکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د وکمنې پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې وکمنې درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه ځمن پاتسول یعنی دوه ځمنې درلودي چې یو ویشت اسپا او بل یې زری وری نومې دی ویشت اسپا یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا دی وخت رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېری هڅې وکړلې زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسانو میدل هغه هم د عین ته دعوت ورکي او زردشت دین ومني څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایی پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د وکمنی پر محل باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوي چې د گشت اسپ څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیا د پنامه یادیږي چې د د وکمنی په حق له ډیر معلومات ستا ویل کیږي چې اسفندیا یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا وکمن وو هغه د بلخ پر اورتل باندې دا سینې زودروله چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوي و چې اسفندیا هم په دغه د وکمنی د پرختیا لپاره ډیر هلي ځلې کوي ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې ولی خپل د امپراتوري حدود اوښدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوشار وکمن وو چې موږ ول د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنی د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپکورنۍ هم واک پای ته رسیږي. دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.